د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داوود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو وړاندې کوو د خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د مخامنه خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندې بڼه دي نو په دې خبرونه کې به تاسو مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورم او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نیو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کوو نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تمه لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د خایست او ژوند په اړه یو نوم بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم خایسته ښارونه دي په هغه کې د کراچۍ نوم هم شامل و خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادی ډېره زیاته سیوا شوه د نورو خارونو نه خلک ډیر زیات ورغله ځکه چې کراچۍ ویل کیږي چې دا د پاکستان د پانګریزي کې وته وی بریډ باسکټ او که تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټي شکور دی یعنی ال تشکور دی هر چاته ال روټي ملاویږي نو د اغه د وجنه د کراچۍ اغه خایست هم تر څه وخت تر څه حد پورې خراب شوی دی او بل دا چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه لیکړی دا غي د وجنه ځنې معلومات دا خی راپورونه دا خی چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي دا حال دی نو مخکې لدی چې تاسو ته نوري خبرې پدې اړو کوم تاسو بیا يم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واوري
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तुर चुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल के दी شنا پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کیږي
रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार रामों का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ څخه 50 ګنا زیاته ده مخکې کچره کمه وه ګاډیانو به وایستله د باندې اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نفسې رسېږي مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی وه اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له کین دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله دا به سوځله او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یو رکشه یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیله کچره ای هغه یو پیره وی به چټی شنه بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د دا کچره ایم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دوکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي بلخوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انډستریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړي بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې هغه نه داسی لوګي او ګیسونه راوزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي. پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته وویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی دی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونه په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبیر چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو امر اللہ بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے.
مگ پوز وزرا دی لسم کال کے دا ماحولیات و قانون جوڑ کھڑاو دا پلاسٹکی کچوڑوں پر کاراول مو بندیز و لگا وہ مگ پ چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پ زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زین دی موجود. مگ پ سین کے داستون زلرو چدل تھا ل ایران او ہمدا ڈول ل پنجاب سخا پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غونډه شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول له ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا دره څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو تیر کال د اگست 12مه چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کېده نو د دې ورځو موضوع دا ایښودل شوی و چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کېدلی شي. دا موضوع ته په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لسم مودې راهیسې په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. په څه ځایونو کې انټرنیټ شته دی، نه بیا په څه ځایونو کې د انټرنیټ رفتار ډېر زیات په ورو دی. او د جنوبي وزیرستان خلک که تاسو وګورئ نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلي سیمو هم چې هلته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي، د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي، ځوانان د کومو ستونزو سره مخ کړي دي، د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی و، خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورې، د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونه در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ له لارې د دوامداره پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلا دښتې داغې نه سرکار ته آمدن ناغلی دی سره سره چې کم د ټرانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې، د کریم په شکل کې، هم چې انټرنیټ نه وي ناغه نشي کېدی. دارنګې فریلانسنګ چې هغې نه تیر وختونو کې دکه مثلا 300 روپۍ چې کوم دی پاکستان حکومت ته راویل شوي دي. خو موږ د ایشیا خبرو کو نو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسنګ سره څه زور کوي، نو که فار ایگزامپل انټرنیټ نه وي یا دارنګې مواقع نه وي، نو دغه ځوانان چې کوم دی بېروزګاره کېږي. او موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 ارب روپۍ چې کمی دی هغه حکومت تم تاوان شو، دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پېښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څېړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډېر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوي. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیر میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې د خپل کنډکټ سره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس وو آلموسټ 100 پلس هغه کې ینګ ایڈولیسنٹ گرلز یعنی جینکۍ وي پیغلی جینکۍ او هغه کې کومګه د ډیجیټل لټریسی خبرو کو هغه آلموسټ چې کوم دی نه موږ کوه یو 50% نم کم ده هغه چې دا د سکولونو کې نه خو کمپیوټر ایز ا سبجیکټ هغه شان شته دی لسم ماشومان پاس کې دغه نه باوجود هم هغه ته ډیجیټل سکلز په اړه باندې هیڅ قسمه پوهه هغه نه لري بیا کومګه ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناری نه دي کنه هغه اوس هم دا ګڼي چې د زنانو ته د سره انټرنیټ استعمالول نه دي پکار
په پاکستان کې بیلابیلو حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزې میډیا په فورمونو لکه یوټیوب ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړی دا چې دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی له دغه وروسته خلکو د وی پی این د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړ چې ادارې د وی پی این د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دی
زمونږ دی ریسپمی دا ایکسپارټ اور ایکټیویټی کوم ہے چې چې دی بلوچستان دی او دا پټ ورډ دا مومن دا په دغه ډول لکی اوس په اوس په انټرنیټ کار نه کوي ځا دی کوم علاقو کې انټرنیټ څه چې کوم سټډل ایریاز کې کور دی مردان دی دا اوس هر جو ورځ هر دری ورځ انټرنیټ بند شي کل کول دا بیسیک ایجوکیشن یا بیسیک انټرنیټ باندې پر ډول کوم ډیر ضروري دی تاسو په کار د ځا شي زمونږ د سپورټ برخه شي خپل په ځای کې انټرنیټ کولو چې انټرنیټ وسیله استعمالې یوټیوب وسیله استعمالې ته فری لانس کینګ کې پاکستان څنګه نو آنلاین کار کوي هم نو هغه ټیکس هم ډیر مثلی
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازي هم کړې ده خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 ورکړي نو په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی ګنه کویت د یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکړي دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالر ملاویږي ولې چې د هغه ځای چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي دغه اکانومي تکړه ده په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم د هغه هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی
وفاقی حکومت وخت په وخت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د هلو زلو اداوي کوي خو په حقیقت کې ډېری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملي کیږي د خیبر پختونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی خو دوی د ستونزې د حواري لپاره په صوبایي کچا هلې ځلې پیل کړې دي
وزر زنانا دا برٹش کونسل تعاون سره با ڈیجیٹل سکل کی ٹریننگز کی جی رہی ہے اور مینلی فوکس پر مرج ایریا ہے اور دو مدارت زمنگا حکومت پر 14 اگست مانی لانچنگ کی اور آغاز خیبر پختونخوا اتل شل کارخانی جی دل با آن جاب ٹریننگ ورکائی او 15000 روپے اسکالرشپ پر نیشنل وقت ہے کہ پرون ٹول ارز ماسکوتن پوکم نہ بدل ما میٹ ان شے ٹول ارز اگر شے تاوی گیا تو وی پی ایم پہ نہیں انسٹال کی چونکہ دنیا ٹول لا فیڈرل لگا نا خپل لگا دلا غزور غ استعمال ہے میں دا پتو دنیا مان لے جرم دے
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو ترمخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دا راپور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د ګلزار علم په حق کې ده. او ګلزار علم وایي چې ګلونه د ورخاړي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحه امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمود وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړی وو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیري راپور او پاغي کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی او خبرې خلکو سره کړي، نو دا راپور هم د اغې سره لږ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. د بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي وو، او بلکې سزاګانې هم مقرر کړي وو. نو د اغې نه پس ملیحه میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. که تاسو یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرل احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې وه چې ځینې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خپروي، او د برېښنایي ترګری یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وه. نو د مشال همکاري ملیح امیرزاده په دې باندې راپور جوړ کړی چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستی شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړی شي، نو د دې د وجې نه خلک وروستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان وروستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو راغلم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشري حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بیګنا اولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاستي ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته د دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنايي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خپروي، او دې ته د برېښنايي ترهګرۍ یا ډیجیټل ریزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هره ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخته څارنه یې کیږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نور هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ورله مخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامني خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعالان او د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغو خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره وویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې له لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کوي. کول دي په پاکستان کې د ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي په هغې اولې سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ پروفایل فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالی حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولی و چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفی خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو سیاستوالانو د بشري حقونو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نیش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه هیواد کې ور لمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوې جوړې دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی. حکمرانان چې دي په زړو طریقو حکومت نشي کولی. امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی. اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مهاجرۍ ده. ملک سیاسي توګه باندې تقسیم دی. نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو هارون باچا تا. هارون باچا د مشال ریډیو همکار دی، جرنالیست دی، هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو لپاره خیسته خیسته راپورونه هم جوړی. نو هارون باچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي. دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي. خو د دې قوالې دا روایت څنګه جوړ شو؟ څوک چې د قوالې مینوال وي هغه ډیر زیات خوښي په هغې باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري. نو هارون باچا په دې راپور کې قوالې ته کتنه کړي. راځه چې دا خوندور راپور واورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې کې سوپیانه کلامونه حمزه بابا ډیره شاعري پکې ده رانه کنه هغه په دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي زه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سب تارا وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې داسې اباد بالا مانا سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله د دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زما هم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلیغ غونکي او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هل تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پر وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو خبره د موسیقي کې دا هارون بچا پر ریپورت کې تاسو د قوالی خبره واوریده. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی. زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي. راځي چې دا راپور
وکړو. افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نه پوهېږم چې زیاتره کسان چې هغه بس اصل چې لارو بس لارو څه مسله ورته نه وشي. مونږ حقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دل تب پہ خبر کے لا حسن وسم تو پختو د جبی تو پارا آغا زمین مساعد سڑے کھار افغانی موسیقی تک کارو کی تو پہ خبر کی ادا امکانات پغار کی نشتا
جن دیر سخت دیر مشکل بانو تیری گی منگوانو چی ملک اوشی چی کم از کم زمان بچان پانا خبر سبق آرام ہوئی ٹینشن نوی سمسان نوی دغیار سبایت پوری ہوئی
نو دا زیاد اوریدل دی چې مونږ ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زمونږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
د پېښور قصخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې یې د ښه ژوند او ځینې یې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقی موسیقی دی، یو غریبی موسیقی دی، یو افغانی موسیقی دی. چی بالکل هغه افغانی موسیقی دی دواړه موسیقی نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګورئ دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقی دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بېله موسیقی دی، هغه موسیقی په ختمېدو دی. دې له خاطره چې د لوګر موسیقی کې زمونږ بیل آلے د موسیقی دی، لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده کې دی. نه یو شی تاسو اوچت کی اخوا ته کې دی، دغه گروپ خراب شو، دا گروپ څه نشي کولای. نو هغه گروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو. تنبور د موسیقی یو ډیر ښه آله ده. نو په آل پہ خبر کې تنبور نشته، تنبور نشته. نو دسه وګڼئ چې دا یو پکې نشت، چې دا بل پکې نشت، چې دا ختم شو. کنه
فیض فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو ورته څه وایم، کم ځینې وایم که نه مشکل یو خانه نه دي، هر خانه دي، کم از کم دا در یو ملک شي، هر یو ملک وي شي، ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ما جن در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروسته په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورس تر ورځې ورس تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه په صادر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی، سره زمونږ شوق دی او مینه دی، دا زمونږ کار دی. کسه پیدا هغه مونږ بیسمن بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه چې زړه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته هم مشکل دی. بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دی دا کور کرایي دي، مشکلاتونه نرمي، دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیره هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زور د ستنیدلو د ویری سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
نورانو لارو تھا سمندر سراشتا دیورا نورانو لارو تھا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ماجندر سراشتا حکیم وید کی گما ماجندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بندے مجاڑا پنا زویل بندے مجاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بندے مجاڑا پنا زویل بندے مجاڑا چراغ کا رشوا تہس تغاڑا چراغ کا رشوا تہس تغاڑا پنا زویل بسے مجاڑا پنا زویل بسے مجاڑا شان زلفی ارا پریش میں دغما دانو منی پریش میں دغما دانو منی پریش میں چرا نہ لاڑا
چران لاڑا غمون واڑا چران لاڑا غمون واڑا پنا جویل بس مزارا پنا جویل بس مزارا
او اوس ته پروگرام وخت په دې دیوانې سر ته رسی. نو تاسو نه اجازه غواړو د مشال ریډیو خبرونه روانې دي. مشکلات لرو نیخ په نیغه تاسو ته نشو درکوي، خو دوه خبرونه اوس هم ماښامنې د شپږونه تر اوو او د نهونه تر لسو دا نیخ په نیغه تاسو درکوي. نو هغه اورئ مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ، فیسبوک ته ورشئ، یوټیوب، انسټاګرام دا لایک کړئ، هلته تاسو ته ډېر څه ملاوېږي. اجازه راکړئ، خدای پامان.